بازسازی شده انفجار بم هیروشیما در واقعیت مجازی. نگرانی ها درباره اعتیاد به اینترنت و گوشی های هوشمند. تلاش برای ساختن مکان بود و باش انسان ها در مریخ و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدین. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. تکنولوژی امروزی دانش آموزان قرن 21 را به لحظه انفجار بن اتمی میبرد که در قرن 20 بر شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب شد. تکنولوژی واقعیت مجازی لحظه انفجار بن را که در سال 1945 از سوی ایالات متحده بر این شهر ژاپن انداخته شد زنده میکند که باعث تخریب شدن کامل این شهر و کشته شدن 140 هزار نفر شد. شرح بیشتر در این گزارش.
در ششم ماه اگست سال 1945 بم اتم بر شهر هیروشیما پرتاب شد. اینجا لحظه انفجار بم توسط تکنولوژی واقعیت مجازی دوباره سازی می شود. این دانش آموز به صبح همان روز و لحظه پس از انفجار انتقال داده شده است و در محیط قرار دارد که هر سو دیده می شود و صدای فرو ریختن ساختمان ها به گوش می رسد. اگرچه دوباره زنده کردن یک لحظه تاریخی ممکن نیست، اما گروهی از دانش آموزان لیسه تکنیکی شهر فوکویاما در تلاش این کارند. این دانش آموزان لحظات قبل و پس از انفجار بم اتم را با کمک تکنولوژی واقعیت مجازی دوباره سازی کردند و بیننده می تواند آن را تجربه کند. اگرچه این دانش آموزان سالها پس از این حادثه به دنیا آمدند، ولی با چنین پروژه ها می خواهند پیام صلح را به مردم برسانند. یوهی ناگاوا، دانش آموز 18 ساله لیسه تکنیکی شهر فوکویاما، از 3 سال به این سو روی این پروژه کار می کند. او می گوید که حال می تواند پیامد چنین فاجعه را به خوبی درک کند.
وقتی ساختمان‌های شهر را قبل از پرتاب بم می ساختم، تصویرهای زیادی آن را پس از حادثه نیز دیدم. درک کردم که بم اتم تا چه حد خطرناک بوده می تواند. بنان وقتی این صحنه را می ساختم، درک کردم که شریک کردن آن با دیگران بسیار مهم است.
بیش از 70 سال قبل و در روزهای آخر جنگ جهانی دوم، در اثر پرتاب بم اتم از سوی ایالات متحده 140 هزار شهروند ژاپنی در اثر پرتاب دو بم کشته شدند. با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی، کاربر می‌تواند 5 دقیقه در شهر سابقه هیروشیما قدم بزند و از مغازه‌ها و ساختمان‌های داخل شهر دیدن کند. می اوکادا، دانش آموز دیگری که روی این پروژه کار می‌کند، می‌گوید که بعد از تجربه واقعیت مجازی و دیدن این تصاویر و شنیدن صداها، نیاز به حرف زدن باقی نمی‌ماند، زیرا تصاویر خود صحبت می‌کنند.
حتی بدون کدام حرف، وقتی شما تصاویر رو می‌بینید، درک می‌کنید. بدون شک که این کار یکی از شایستگی‌های واقعیت مجازی است.
کاتسوشی هاسیگاوا، استاد کامپیوتر در لیسه تکنیکی شهر فوکویاما، سرپرستی این پروژه را بر عهده دارد. او آرزو دارد دانش آموزان بتوانند از راه این پروژه پیام‌های خود را به دیگران بیان کنند.
وقت شما تصاویر را خلق می کند، شما همیشه نیاز دارید پیام را برسانید. من می خواهم دانش آموزان پیامشان را توسط کارشان بیان کنند. به گونه مثال بعد از پرتاب بم اتم، شماره از دانش آموزان ممکن بخواهند احساس ترس را تحریک کنند. بنان آنها نیاز دارند از خود بپرسند که آیا همین پیام در کار من ابراز شده است؟ در صورتی که آنها بتوانند پیام خود را از طریق کار خود بیان کنند، من خرسندم.
برای دانش آموزانی که روی این پروژه کار می کنند، دقت و درستی موضوع مهم است. آنان برای اینکه بتوانند ساختمان ها و سرک ها را به درستی در موقعیت آن قرار دهند، با تصویر آرشیف شده شهر هیروشیما که قبل از فاجعه اتمی گرفته شده است نگاه کردند و با شمار از قربانیان این رویداد نیز از نزدیک دیدند. کار روی این پروژه 2 سال قبل از سوی لیسه تکنیکی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. تمام کردن این پروژه برای دانش آموزان رقابت با زمان است، زیرا عمر قربانیان این فاجعه رو به افزایش می باشد.
ما شاهد پیر شدن قربانیان فاجعه اتمی هستیم. از همین رو سرعت در کار بسیار مهم است. ما پس از شنیدن گواهی قربانیان نمونه آزمایشی را تهیه می کنیم و در عین زمان روی نسخه نهایی آن نیز کار جریان دارد و این به معنای افزایش کار دانش آموزان است. ولی بخش مهم کار این است که بتوانیم نسخه دقیق آن را به مردم نمایش دهیم.
هدف دانش آموزانی که روی این پروژه کار میکنند این است که تصویر دوباره سازی شده و واقعیت تاریخی را به مردم جهان نمایش دهند تا هرگز چنین فاجعه تکرار نشود.
بریتانیا که یو نوی ترسره شوی سروی خیی چه دی زیرک و تلیفون نو لراوتو سر دی انترنت کارول دی دیرو خلکو دی جون نبیلدون که برخ شوی. خو ارواپوهان پا دی نظر دی چه پا دواندار توگا دی انترنت کارول خفل منفی اگزی هم نری. نور تفصیل ریپورت که.
خلق د خبرونو د اوریدو لملګرو سره د خبرو او په عمومي توګه د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره تر بل هر وخت په ځیرک ټلیفونونو اتکا کوي. اوس مهال اتاوی اصلنه بریټانویان ځیرک ټلیفونونه لري. لیلان ویلیامز چې د لندن په مرکزی برخه کې د ویکلیز لپاره یو کافي خوني ترغلی وي، د دوی د ځواني په وخت کې به د شان مراسم نه فلم برداري کیدل او نه هم په موبایل کې خبرېدل. میرمن ویلیامز وایل ډایرکټ ټلیفون څخه تر حد ډیره کار خستنه زورون کې او د ټولنیزو روابطو خلاف عمل دی.
ما خپل ټلیفون د یادګاری عکسونو د اخیستلو لپاره راکاګلې. خو د دې شکارول خپل توانونه هم لري. تاسو ناستی است عکسونه ګوري او له هغو کسانو سره چې بیرون راوتلی است خبرې نه کوي.
د اف کمپنامه د بریتانیا د اړیکو د تنظیم ادارې د وکلنی راپور سیلنی خي چې په منځنۍ توګه خلک په هر 12 دقیقو کې یو ځل خپل ځیرک ټلیفون ګوري. د سیلنی لمخې یو په درېمه کسان له انټرنیټ پرته داسې فکر کوي چې یو شی ورک شوی دی. کریس کلارکس یو له دوه کسانو دی. نوموړی چې د امریکو د یو شرکت مشري کوي وایي 24 ساعته د انټرنیټ سره وصلېدل د کار ته ضروری دی.
We have a team of people based in London, but we also work with
مونږ په لندن کې یو کاري ګروپ لرو. خو مونږ همدارنګه د یوګاندا، امریکا، پولند او فرانسې په ګډون په مختلفو هیوادونو کې کار کوونکي لرو. لکه مزه چې زمونږ کار د نړۍ په کچه دی، نو یقینا انټرنیټ او ټیکنالوژي سره ډیر مرسته کړې ده.
خو له تجارت هاخوا په ټولنیزه برخه کې له ضرورت څخه زیات د ځیرکو ټلیفونونو کارول د خلکو پر اړیکو ناوړه اغېز کوي. له نیمایي څخه زیاتو کسانو ویلي چې د ټلیفونونو کارولو دوی له خپلو ملګرو او د کورنۍ له غړو سره د مخامخ خبرو محروم کړي دي.
It's when you start to be spending more time looking
کله چې تاسو له کورنۍ سره یاست، نو ډېر وخت د ټولنیزو شبکو په کتلو تیروي. همدارنګ کله چې د ډوډۍ د خوړلو لپاره یو ځای کیږي، نو ټول خپل موبایلونه کاروي او یا هم په هماغه کوټه کې د خبرو پر ځای ټویټ کوي.
په داسې حال کې چې اپل شرکت د امریکا متحده ایالاتونو لومړی کمپنۍ شو چې ارزښت یې یو تریلیون ډالرو ته ورسید، خو د خلکو لیوالتیا ته په پام سره داسې نه لیدل کیږي چې خلک بل انټرنیټ پرته گزاره وکړي.
د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له بیلابیلو بوټو څخه ایتانول استخراج کیږي او له ایتانول څخه د سوخت د موادو په توګه کار اخیستل کیږي. یو پاکستاني انجینر هم یو ماشین جوړ کړی چې د غنمو له حلال څخه ایتانول جوړوي او دا سیستم د پاکستان په څیر مخ په ودې هیوادونو سره د انرژۍ د منابعو د ودې په برخه کې ډیره مرسته کولی شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د پاکستان د سند په ولایت کې با د اوربشو حاصل دغه بازګر شتمن نکړي، خو د اوربشو له پلال څخه با نسبتا ښه ګټه ترلاسه کړي. هر کال د غنمو د حاصل لاخستو وروسته په پا پاکستان کې شاوخوا 50 میلیونه ټنه پلال پاتې کیږي. سید حسین عابد لمدغه پلال د سوند د موادو د جوړولو لپاره ګټه اخلي.
موږ پلال له بزګرو څخه په ښه بیه اخلو. له هغه وروسته په 15 مرحله لرونکي پروسه کې په ایتانول بدلو. پلال ماتو، قندیات ورڅخه اخلو، خمیره کوي او له هغه وروسته تقطیر کوو.
د البار په نامه د هغه لخوا جوړ شوی سیستم د پلال د تصفیه ترڅنګ هایبرید موټر او منقلونه جوړوي چې له پلال ترلاسه شوی
ایتانول پکې د سونګ د موادو په توګه کارول کیږي.
دا چې موږ تیل تولیدو او خرڅوي، نو کې چیرې د دغو تیلو د خرڅلو لپاره بازار ونه لرو نو هیڅ ګټه نه لري. په همدې خاطر موږ د تیلو د تولید ترڅنګ هایبرید موټر جوړو چې له ایتانول او د لمر له انرژي څخه د سونګ د موادو په توګه ګټه اخلي.
پاکستان هر کال د تیلو په واردولو باندې 6 میلیارد ډالر مصرفوي. د پیسو د سپما ترڅنګ ښاغلی عابد وایي د دوی سیستم چاپیریال ته هم ګټه رسوي.
دا چې موږ په خپل هیواد کې د سونګ مواد جوړو نو له بهر څخه کاربن نه راواردو، په دې توګه له مالی پلوه د ګټې ترڅنګ چاپیریال ته هم زیان رسیږي، ځکه کله چې کاربن هوا ته خوشې شي نو د بوټو له خوا جذبې کی او همدا پروسه همداسې دوام پیدا کوي.
ښاغلی عابد د لندن د امپریال کالج او د هنر له سلطنتي کالج څخه د نویو ډیزاینونو د انجینرۍ په برخه کې مشترکه ماستری اخیستې ده.
په تدریج سره د کار په ډیرو برخو کې انسانانو سره مرسته کوي او په یو شمیر کارونو کې د انسانانو ځای نیسي. دا چې روبوټونه کوم کارونه کولای شي او په کومو برخو کې به د انسانانو ځای ونیسي، د ریپورت کې وینئ.
د کبلو لریبلو نیولې د کړکیو تر پاکولو او پوټلونو کې د شانو تر انتقال پورې د بیلابیلو شکلونو او اندازو د لودونکو روبوټونه هغه کارونه کوي چې انسانانو د کلونو لپاره کړی دي. دغه ماشینونه همدارنګه هغه کارونه کولای شي چې انسانان یې نشي کولای.
دغه روبوټ د ورځې سلیری ساتو، په هفته کې وو ورځې کار کوي او نستړی کیږي، هر وخت خوشاله او مسکوي.
په چینایي ژبه غږیدونکی روبوټ یو یو د نڅا کولو او ټوک ویلو ترڅنګ له انسانانو سره په تعامل کولو سره د خدماتو په صنعت کې هم کار کولای شي.
دغه روبوټ همدا اوس په چین کې په شفاخانو او کلینیکونو کې د مشکلاتو د تشخیص او طبي پوښتنو ته د ځواب موندلو په برخه کې کار کوي.
په داسې بڼه د ټکنالوژۍ عیارول چې د انسانانو لخوا کېدونکي کارونه وکړي کومه نوې خبره نه ده.
کار د ځمکې د قلبې کولو او ترونو ته وګورو، ټکنالوژي د بازګرو کار ډیر موثره کړي. د ایکسل د پروګرام سپریډ شیټونو د محاسبینو کار ډیر اسانه کړي. عین کار روباتونه هم کوي.
روباتونه ورستر بلې زیره کیږي. د مثال په توګه د روبات لې وینسان سره د انګلیسي ژبې د لغاتو یو ګیم وهي. د مغلخو کارونو ترڅنګ د روبو مانتس د دغه روبات په شان روباتونه ستړي کوونکي او خطرناک کارونه چې انسانان یې باید ونه کړی کولای شي.
په کانادا چې کارګر په تنګو ځایونو د تیلو او غازو د تفاسحاتو د ذخیرو د پاکولو په شان کارونو کې استفاده کړو، دغه کارونه روباتونه کولای شي او انسانانو ته ضرورت نه پیدا کیږي چې ځان له خطر سره مخامخ کړي.
د ټکنالوژي کارپوان وایي روباتونه د انسانانو د مرستې لپاره جوړ شوي دي. د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې د انسانانو ځای ونیسي، خو ښایي انسانان د خاصو مهارتونو زده کړې ته دوام ورکړي چې له روباتونو څخه یو ګام وړاندې وي.
در ایالات متحده و کشورهای مختلف جهان شمار زیادی از مردم دسترسی به تلفن‌های هوشمند ندارند. برای حل این مشکل شرکت‌های تکنولوژی در سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا می‌خواهند راه حل پیدا کنند. به این منظور یک شرکت در سیلیکون ولی فروش تلفن‌های هوشمند را با اقساط آغاز کرده است و در صورتی که مشتریان پول نپردازند تلفن‌هایشان از راه دور غیر فعال ساخته می‌شود. شرح بیشتر در این پیش.
در حال حاضر این تلفن ها را به فروش می رسانیم. شما برای اینکه واجد شرایط اقساط شرکت پیجوی شوید باید حساب فیسبوک، شماره تلفن و یک کارت هویت معتبر داشته باشید.
اکثر مشتریان این فروشگاه گوشی های تلفن در کالیفرنیا افراد نادار و فاقد اعتبار بانکی هستند که اسناد قانونی برای زیستن در ایالات متحده را ندارند. داشتن یک گوشی خوب و هوشمند با آنها کمک می کند تا برای ارتباط از فیسبوک، سکایپ و اپلیکیشن های دیگر استفاده کنند. این فروشگاه از طریق شرکت پیجوی تلفن های قیمتی را طوری به این مشتریان به فروش می رساند که آنها پول را در چند ماه به طور اقساط کوچک می پردازند.
در صورت نپرداختن پول تلفن شما غیر فعال می شود و یک ماه بعد مشتریان می آیند و پول خود را می پردازند و تلفنشان دوباره فعال می شود.
شرکت پیجوی تمام معلومات مورد نیاز را از مشتریان گرفته و در مورد اندازه قرضه به آنها تصمیم می گیرد. اگر مشتری قسط ماهواره خود را نپردازد از راه دور تلفن وی غیر فعال می شود. اگر مشتری توانه پرداخت پول تلفن را از دست دهد، می تواند بدون کدام جریمه تلفن را به این شرکت برگرداند. ولی اگر آنها تمام پول تلفن را بپردازند، برای بار دیگر می توانند تلفن بهتر را با همین روش خریداری کنند. شرکت پیجوی مفاد خود را از سودی که بر قیمت تلفن علاوه می کند به دست می آورد. شرکت پیجوی آرزو دارد که مشتریان بتوانند روزی با استفاده از تلفن خود چیزهای دیگر را نیز با استفاده از همین روش خریداری کنند.
وقتی مشتری یک تلفن را به دست می آورد، می تواند آن را از طریق پیجوی بخرد و یا این تلفن را برای خریدن اشیای دیگر مانند تلویزیون و کاوچ به طور ضمانت بگذارد.
شرکت پیجوی از مدتی به این سو فعالیت‌های خود را در ایالات متحده و مکزیکو آغاز کرده و در نظر دارد تا در سال روان خدمات خود را در جنوب آفریقا، جنوب شرق آسیا و هند نیز آغاز کند. این شرکت اگر موفق شود، مردم نقاط مختلف جهان به تلفن‌های بهتر دسترسی پیدا خواهند کرد و همچنان یک روش جدید برای خریداری اشیا به وجود خواهد آمد.
دغه عینکې د ګوګل پلس او د ګوپرو عینکو ته ورته والی لري.
په اصل کې دا شیک عینکې دي، خو په عین وخت کې داسې کمره هم ده چې دوه لنزه په مخ او دوه په شا کې لري.
دغه عینکې په لوړ کیفیت ویډیو اخیستلی شي او د اوربی په نوم شرکت لخوا جوړې شوي دي.
موږ لومړنی شرکت یو چې عینکې مو 360 درجه ویډیو اخیستلی شي.
کارون که د خپل لاس له مداخله پرته د خپل خوخي مطابق ویډیوګانې اخیستلی شي.
تاسو یې پسترګو کوي، تړنۍ کې کاګي او نور ټول کارونه خپل کوي. د کیمرې پایو او نور هیڅ شي ته ضرورت نه پیدا کیږي. هر کیمرا د لید یو سلاتیا درجه زاویه لري او له ټولو زاویو ویډیو اخلي.
دغه لوی ځانګړتیا ده، کله عینکو په سترګو کوونکی کس د ویډیو اخیستلو پر وخت کته نه ګوري، نو تاسو دغه شان تصویر وینئ. دا د هغه کسانو لپاره ښه ده چې د محرمیت په هکله تشویش لري.
کمره د LED څراغ لري. کله چې څراغ روښانه شي، ثبت شروع کیږي او په ماحول کې موجود ټول کسان پوهیږي چې ثبت کوي.
اخیستل شوی ویډیوګانې په چټکۍ سره شریک کیدلی شي او په اس ډی کارت کې ذخیره کیږي. دغه عینکې د اوبو ضد دي او بیه یې 399 امریکایي ډالر ده.
د سپیس ایکس شرکت بنسټی کوونکی ایلان ماسک په 2013 کال کې د هایپر لوپ په نامه د داسې یو چټک ریل نظریه وړاندې کړه چې په تونل کې حرکت کوي او په 10 دقیقو کې له لاس انجلس څخه سان فرانسیسکو ښار ته ځي. د دغې نظریې د پلي کېدو لپاره هر کال د هایپر لوپ کلنۍ سیالۍ ترسره کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د هایپر لوپ د کابینونو د ازموینې په درېمې کلنۍ ازموینه کې چې د جولای د میاشتې په وروستیو کې د لاس انجلس په ښار کې جوړ شوی و، د جرمني محصلینو د انجینرۍ د ټیم لخوا جوړ شوی کابین په ساعت کې 416 کیلومتره واټن وهلو سره د سرعت ریکارد ټینګ کړ. په سیالۍ کې د نړۍ له بېلابېلو برخو 600 ټیمونو برخه اخیستې وه. 40 ټیمونو فاینل ته لاره ومونده، خو یوازې 3 ټیمونو د 1 کیلومتر په اوږدوالي خالي تونل کې د خپلو کابینونو د ازمویلو فرصت ترلاسه کړ. د دغه سیالۍ عمده معیار سرعت و.
5 4 3 2 1
موږ له بېلابېلو ډیزاینونو کار واخیست. په عین میله باندې مو یو غټ موټور او دوه غټ موټرونه و ازمایل چې ښه نظریه وه، خو په پایله کې مو ولیدل چې کوچني موټرونه ښه کار ورکوي ځکه کم برق ته ضرورت لري او وزن هم ډیر نه ده. او نمونه یې وښودله چې د کوچنیو موټرونو کارونه ښه انتخاب ده. خو بیا هم د ازموینې پر مهال لغیر پیش بینی شوی او ستونزو سره مخامخ شو. د برق برخې د انجینرانو په وینا یو ستونزه وه، ځکه داسې نه وه ډیزاین شوی چې خالي تونل کې کار وکړي.
موږ بیتری واخیستې او سره یو ځای مو کړې، په دغو بستو مو سره نږدې کړې، ټول جوړښت مو په 3D پرنټ کړ چې شاوخوا یې احاطه کوي، او د فعالیت ټولې ازموینې مو په خپله ترسره کړې. په دې کار سره مو اطمینان حاصل شو، ځکه کله چې بیتری احاطه شوي نه وي نو په تونل کې یې د چاودېدو امکان شته.
خو بیتری یوازنی مشکل نه دی چې انجینران باید حل کړي. له هالنډ څخه راغلی یو ټیم وایي د هایپرلوپ د یو بشپړ فعال سیستم په جوړېدو سره به خلک نور د لنډو واټنونو لپاره په تیارو کې مزل نه کوي، او د دې ترڅنګ دغه سیستم محیط هم ضرر رسوي.
دغه نواقص عمدتاً په نړیوالو پروازونو کې موجود دي. د 0 او 1500 کیلومترو په واټن پروازونو کې، ځکه دغه ترانسپورټي سیستم باید ښه شي چې د هایپرلوپ له سیستم څخه پکې استفاده وشي. په هر 1500 کیلومتر واټن کې به یو تمځای موجود وي. په دې معنی موږ امستردام، بروکسل، پاریس او یا امستردام له برلین سره نښلولی شو.
د سپیس ایکس شرکت رئیس او د هایپرلوپ د سیستم مالی تمویلونکی ایلان ماسک وایي دغه سیالۍ نوې پراختیا او ته لار پرانیزي.
دغه سیالۍ هدف دا دی چې خلک د ترانسپورت د نویو نمونو په حق له فکر کولو ته تشویق کړي. دا سیالۍ چاري چې د خارونو وضعیت به ډیر بدل کړي. زه هیله مندم چې دا یو لوی پرمختیا شي.
د سکال په سیالۍ کې معلومه شو چې انجینران د دغه سیستم تحقق ته نږدې شوي.
نظر به آمار نهادهای حفاظت کننده محیط زیست، 50% گازهای مضر که باعث گرم شدن حرارت زمین می شود دود موترها می باشد، ولی در جهان امروز نمی توان موترها را متوقف کرد. از این رو یک شرکت بریتانیایی برای این مشکل راه حل پیدا کرده است. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
این نظریه بسیار جذاب و ساده است. شما می خواهید از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنید، ولی توان خرید موتر برقی و یا نیمه برقی را ندارید. در این حال موتر کهنه خود را ترمیم کنید.
وسیله را که ما اختراع کرده ایم در هر نوع موتر، یعنی موتر پترولی، دیزلی و گازی نصب می شود و فقط بعد از نصب کردن آن مصرف تیل و پخش دود در موتر کاهش می یابد.
نصب کردن این وسیله آنقدر هم آسان نیست که شما خود آن را در موتر جابجا کنید. برای این کار نیاز به یک تکنیکر حرفه‌ای است و بعد از نصب شدن به درستی کار می کند.
این وسیله سیگان E01 نام دارد و در اصل یک الکترولایزر می باشد. ما این بخش آن را از محلول الکترولیت پر میکنیم. در داخل 5 راد وجود دارد. وقتی از طریق این رادها برق را عبور میدهیم، جریان کوچک هیدروژن از این مجرا خارج شده و مستقیم داخل انجن موتر میشود.
وسیله سیگان دو کار را انجام میدهد. مصرف تیل موتر را پایین میآورد و دود آلوده کننده هوا را 80% کاهش میدهد. این وسیله هیدروژن را داخل جریان تیل کرده و با این کار تیل بهتر می سوزد و دوام بیشتر می آورد و انجن موتر کمتر تیل مصرف می کند.
هیدروژنی که داخل می رود به مثابه تیل به مصرف نمی رسد. کاری که هیدروژن می کند این است که سوزش تیل را سرعت می بخشد. به طور عادی تیل دیزل 2000 فیت در ثانیه می سوزد. وقتی هیدروژن بر آن علاوه شود 40000 فیت در ثانیه می سوزد. بنابراین سرعت سوزش تیل تا این حد افزایش می یابد.
سیگان سال گذشته در بریتانیا عرضه شد و قیمت آن در حدود $600 آمریکایی است. محصول الکترولیت که در آن به کار برده می شود $14 قیمت دارد.
ما امروز این وسیله را در موتر فلوکس واگن جتا نصب می کنیم. این موتر انجن 2 لیتر دارد. من پیش بینی می کنم که این اندازه محلول برای طی کردن تقریبا 9000 کیلومتر کافی است.
وسیله سیگان به تلفن هوشمند شما وصل می شود و در صورت خلاص شدن محلول به شما خبر می دهد که آن را دوباره پر کنید.
اگر در ظرف 12 ماه آینده این وسیله ما به طور گسترده در آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار نگرفت، به این معناست که ما ناکام شده ایم. من پیش بینی می کنم که در 12 ماه آینده 5 و 6 هزار مرکز نصب کردن آن را در سراسر جهان خواهیم داشت و این نظر شخصی من است.
کمتر از 1 سال می شود که این وسیله با بازار عرضه شده و در حال حاضر صدها مرکز نصب کردن آن در بریتانیا ایجاد شده است.
مریخ از زمین در حدود 225 میلیون کیلومتر فاصله دارد و سفر نخستین انسان به این سیاره که 6 ماه وقت می گیرد در ذات خود یک هدف بلند پروازانه است. اما ساختن محل اقامت در آنجا یک چالش دیگر محسوب می شود. یک شرکت بریتانیایی با استفاده از ربات‌ها می‌خواهد راه حلی برای این مشکل پیدا کند. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت بریتانیایی فوستر اند پارتنرز که در بخش طراحی معماری فعالیت می کند، طرح را به ناسا اداره فضایی آمریکا و ESA اداره فضایی اروپا معرفی کرده است که در آن دسته از ربات های مجهز با قابلیت چاپگر سه‌بعدی و به طور خودکار برای انسان ها مکان بود و باش بسازند.
نظریه طراحی ما این است که به جای سفر کردن با ربات های بسیار بزرگ، شما با ربات های کوچک به آنجا خواهید رفت و با همکاری یکدیگر ساختمان را خواهند ساخت که نسبت به جسامت آنها به مراتب بزرگتر باشد.
فرستادن مواد سنگین ساختمانی به مریخ کار مناسب نیست، ولی استفاده از خاک نرم و سنگهای موجود در آنجا ممکن راه حل برای این مشکل باشد. نظریه فرستادن گروه از ربات ها این است که آنان با استفاده از لیزرهای حرارتی روی یک ساختار پر شده از هوا پوشش سخت اعمال کنند تا در شرایط سخت طبیعی مریخ دوام بیاورد. خانم دالگا میگوید که استفاده از چنین ربات های کوچک احتمال به میان آمدن مشکل در روند کار را کاهش میدهد.
این امر اضافی بودن در عملیات را به وجود خواهد آورد. یعنی اگر کدام ماشین از کار بازماند، چاپ کردن سه‌بعدی را متوقف کند، عملیات بی نتیجه نمی شود. شما می توانید از ماشین های دیگر استفاده کنید.
در جشنواره گودوود فستیوال آف سپید که در ماه جولای برگزار شد، شرکت فاستر اند پارتنرز نمونه یک کوچک از ساختمان تولید شده از بازالت یا سنگ آتش فشانی توسط چاپگرهای سه‌بعدی را نمایش داد. در سال 2012 کوریاسیتی ربات فرستاده شده ناسا با مریخ خاک را کشف کرد که با خاک‌های آتش فشانی در زمین و به ویژه با خاک آتش فشانی ایالت هوایی آمریکا مشابهت زیاد دارد.
د امریکا په متحده ایالاتو کې یو شمیر په زړه پورې طبیعي جیولوجیکي جوړښتونه موجود دي، لکه لوړې سطحې، د اهاکو د ډبرو لوړې څوکې، د اوبو شیندونکي چینې او د ډبرو داسې جوړښتونه چې د جاذبې قوه دفع کوي. په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ لرو.
د یوتا د ایالت په شمال ختیځه برخه کې په ډبرونو غونډیو کې د شاوخوا 15 میلیونو کلونو راهیسې د باد او اوبو جریان په زړه پورې طبیعي جوړښتونه رامنځته کړي، او همدغه دوه قوې یعنی باد او اوبه ښایي دغه جوړښتونه لمنځه هم یوسي. په همدې خاطر د یوتا د پوهنتون یو ټیم غواړي د نویو طریقو په کارونې سره د دغو جیولوجیکي جوړښتونو د ورانېدو مخه ونیسي.
موږ په دوامداره توګه اندازهګیري کوو او د هر طاق ډوله جوړښت د خورېدو څرنګوالی معلوموو.
دلته د مونشاین آرچ په طاق کې جیف مور او د هغه ټیم د ځمکې د خورېدو دوه سنجونکي ځای پر ځای کوي. یو سنجونکی د باد او اوبو په وړاندې د طاق طبیعي خوځښت، تمایل او خورېدل اندازه کوي، او بل یې نږدې ښودل شوی چې د ماخص په توګه ورڅخه کار واخیستل شي. دوی همدارنګه په ډرون باندې عکسونه اخلي چې د طاق د ریبودي نمونه جوړه کړي.
په کومو اطلاعاتو چې خپله له طاق څخه یې ترلاسه کوو، موږ کولی شو یوازې د طاق په سر باندې د حرکت څرنګوالی معلوم کړو، ځکه له یوې یا دوو نقطو څخه معلومات لرو. خو په کمپیوټر جوړه شویو نمونو کې موږ کولی شو د طاق د هرې برخې د حرکت څرنګوالی مطالعه کړو.
دوی ته پته ولګېده چې هر طاق د ګیتار د تار په شان په یو موزونې فریکونسي باندې خوریږي.
همدا اوس چې باد په طاق لګیږي، داسې ښکاري لکه چې باد د ګیتار په تار باندې لګیږي او طاق مخکې او شاته خوریږي.
دغه فریکونسۍ ډېرې ټیټې دي او په غوږ یې غږ نه اورېدل کېږي، خو کله چې سرعت ورکړل شي هر طاق خپل خاص غږ لري. ښاغلی مور حتی د دغو غږونو لپاره یو ویبسایټ هم جوړ کړی. دغه طریقه چې د ساینس د ملي بنسټ په مالي ملاتړ جوړه شوې، د ملي پارکونو له مسؤلینو سره مرسته کوي چې د طبیعي جوړښتونو ته د متوجه خطرونو ارزونه وکړي.
د مثال په توګه یوه ورځ د طاق د بیخ یوه ټوټه نړیږي، اوس پوښتنه پیدا کېږي چې آیا طاق نړیږي؟ آیا خلکو ته اجازه ورکړل شي چې هلته قدم ووهي، او یا موږ هر څه ته تغییر ورکړو، د خلکو ورتګ محدود کړو که څنګه؟
دغه ټیم په پلان کې لري چې د ټول ایالت په سطحه موجود پارکونه وارزوي چې د پارکونو له ساتونکو سره مرسته وکړي چې تاریخي جوړښتونو ته متوجه خطرونه پیدا کړي او د سیلانیانو خوندیتوب تضمین کړي.
دا د دې ونی کاروان کله د خبرونه ټول مطلبونه مې په مرکز کې دي. مخکې له خبرې باندې وړاندې دا ونه وکړم موږ د خبرونه د لاخوال لپاره تاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لارې یو. تاسو کولی شئ د نننۍ خبرونې په ګډون د کاروان ټولې تېرې خبرونې د کاروان فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری وپاڼو کې وګورئ. هیله ده تل له موږ سره اوسئ. تر بیا، سلام.
میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، عوام کی مشکلات میں کمی ہوگی یا مزید اضافہ، اور جانیں گے کہ فصل اور زمین کی پیداوار کو متاثر کرنے والی یوریا کھاد کا متبادل ہے کیا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ طے نہیں پا سکا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پالیسیز کے نفاذ کو حتمی شکل دینے کے لیے آنے والے دنوں میں ورچوئل بات چیت جاری رہے گی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان پالیسیز کے بروقت اور فیصلہ کن نفاذ کے ساتھ ساتھ شراکت داروں کی مالی معاونت پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام کے لحاظ سے انتہائی ضروری ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق اس وقت ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر یا فورن ایکسچینج ریزروز کم ہو کر 2.92 اربع پر آ پہنچے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں ملک کی درآمدات کا حجم 4.86 اربع ڈالر رہا، جبکہ برآمدات 2.20 اربع ڈالر، یعنی اس وقت ملک کی ایک ماہ کی درآمدات کے لیے بھی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، اور ایک موقف یہ بھی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی مدد کے بدلے میں پاکستان کو ایسی شرائط ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو عوام پر مزید معاشی بوجھ کی وجہ بنتی ہیں۔ اس صورتحال کے لیے پاکستان کی اکثر حکومتوں نے عوام اور ماہرین کی شدید تنقید کا بھی سامنا کیا ہے۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ فرسٹ آف آل، تو جو اس وقت سچویشن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو سٹاف لیول ایگریمنٹ جس طرح سے کنکلوڈ ہوا اور ابھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ، فردر ڈسکشنز بھی رہیں گی، کہاں کھڑا ہے پاکستان اور کتنے دن لگیں گے اس کو کنکلوڈ ہونے میں آپ کے خیال میں؟
یہ بہت مشکل سوال ہے، وہ اس لیے کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ کنٹری اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اور جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے بیسس پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں اور ابھی کتنے ایگریمنٹس باقی ہیں۔ جیسے ہمیں محسوس معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو مشکلات ہیں وہ ایک تو بجٹ کے معاملے میں ہے، ایک جو منی بجٹ ایشو ہونا ہے اس میں جو نئے ٹیکسز لگنے ہیں ان کے معاملے میں، اور دوسرا جو ٹیرف ریٹس بڑھانے ہیں ان کی پروسیس اور اس کی سپیڈ کے اوپر۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو دوسرے ملکوں نے پاکستان کو لونز دینے ہیں جن کے بغیر پاکستان کا فائنینشل پروگرام جو ان بجٹڈ ہوگا اور انڈر فائنینس ہوگا، تو اس کے لیے مشکلات ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے سٹاف کو یہ ضروری محسوس کرنا ہے کہ کس حد تک ان کی پاکستانی پوزیشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جو ڈونر کنٹریز ہیں وہ واقعی ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔
جو کمٹمنٹس پاکستان نے کلیم کی ہیں، آئی ایم ایف اس کو کاؤنٹر چیک کر رہا ہے،
اس کو کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر پروگرام انڈر فائنانس رہتا ہے۔ اگر وہ انڈر فائنانس ہوگا تو پھر پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس میں کافی وقت لگے گا۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سچویشن پاکستان کی ہے کہ فنڈز آپ کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، جس طرح کی سچویشن ڈسکس بھی ہو رہی ہے، چائنا نے ابھی سری لنکا کو بیل آؤٹ کیا کچھ لحاظ سے اور 2 سال کے لیے پیسے دیے چائنا نے سری لنکا کو بھی، اس کے بعد بنگلہ دیش کو آئی ایم ایف سے پیسے ملے ابھی ریسنٹلی،
پاکستان کے پاس کہیں سے بھی فنڈز آتے نظر کیوں نہیں آتے؟ اور یہ کیا ہر ایک کا عدم اعتماد ہے؟
ایک تو بات یہ ہے کہ ایک عدم اعتماد ہے, لیکن سب سے عام بات یہ ہے کہ تمام جو ڈونر کنٹریز ہوتے ہیں وہ اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کو فنڈنگ دینی ہے یا فنانسنگ کرنی ہے تو اس کی ایک کمٹمنٹ ضروری ہے. وہ کمٹمنٹ وہ آئی ایم ایف سے لیتے ہیں. اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈنگ ٹھیک استعمال ہوگی نمبر ایک, اور اس کی ری پیمنٹ جو ہے وہ وقت پہ اور موقع پہ ہوگی. تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ تیار نہیں ہوں گے. تو اس لیے پروگرام پہلے اپروو کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ ان ملکوں کے پاس جاتے ہیں, ان ملکوں کی کمٹمنٹ لیتے ہیں, جب وہ کمٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس پروگرام پہ سگنیچرز ہوتے ہیں اور وہ پھر آئی ایم ایف بورڈ میں جاتا ہے اپروول کے لیے.
چائنا پاکستان کو بیل آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہا اس وقت, یا کیوں کرنا نہیں چاہ رہا؟
دیکھیے تمام ملک جو ہیں اس وقت پاکستان کو صرف اسی صورت میں پیسے دیں گے اگر پاکستان ڈومیسٹک ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے, چاہے وہ چین ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, یا کوئی ہو. تو یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی اس کی میجرمنٹ یہی ہے کہ کس حد تک پاکستان پرسنلی ملک کے طور پہ اپنے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا.
ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جس طرح سے ایک خدشہ یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ اگر ابھی یہ سارے فنڈس ارینج ہو بھی جاتے ہیں, جس طرح سے پاکستان نے بائی اینڈ آف دا ایئر پیسے پے کرنے ہیں, آلموسٹ رفلی $2 ارب بنتے ہیں ہر مہینے جو پاکستان پے کر رہا ہوگا,
$9 بلین ہیں.
تو اگر اینڈ آف دا ڈے اتنا پیسہ آپ نے سال کے آخر تک دینا ہے تو یہ تو سال کے آخر میں پھر وہیں کھڑے ہوں گے.
دیکھیے پاکستان کی جو اس وقت پرابلم ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک لیکوڈیٹی پرابلم ہے اور ایک سسٹینیبلٹی پرابلم ہے. لیکوڈیٹی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش نہیں ہے ری پیمنٹ کرنے کے لیے. سسٹینیبلٹی پرابلم جیسے آپ نے فرمایا درست ہے کہ اگر لیکوڈیٹی پرابلم وہ سالو بھی کر لیتے ہیں تو سسٹینیبلٹی پرابلم سالو نہیں ہوتی. اگر وہ سالو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو دوبارہ لیکوڈیٹی پرابلمز دوبارہ شروع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے کہ جہاں پر آپ ری پیمنٹ کر سکیں. اس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمس چاہیے, اس کو میجر انٹرنل ڈومیسٹک ریفارمس کی ضرورت ہے. وہ اگر نہیں ہوتی تو آپ لیکوڈیٹی پرابلم کو سالو کرنے کے باوجود بھی سسٹینیبلٹی پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے.
تو آپ یہ ہوتے ہوئے ریفارمس دیکھ رہے ہیں, کیپیسٹی ہے؟
ویل اور رائٹ, لیٹ می پٹ دس وے, پاکستان میں یہ پچھلے 10-15 سال سے ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے. اس وقت مشکلات زیادہ ہیں یقیناً, کیونکہ وہ ایکیومولیٹ ہو گئی ہیں, لیکن ان کو سالو کیے بغیر آگے آپ نہیں جا سکتے.
چانسز کتنے ہیں, فیئر چانسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ, اگر آئی ایم ایف کی شرائط قبول ہو بھی جاتی ہیں, کر بھی لیتا ہے پاکستان اور اس کے اکارڈنگلی آگے چلنا بھی شروع کرتا ہے, تو عوام جو کہ آلریڈی اب تو صرف ایلیٹ ہے شاید وہ جو سٹرگل نہیں کر رہی, باقی تو سب کے سب سٹرگل کرتے دکھائی دیتے ہیں, ہاؤ اٹس گونا پین آؤٹ؟
دیکھیے دنیا میں کئی اور ممالک نے بھی کیا ہے, اگر دوسرے ملک کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ کمٹمنٹ کی بات ہے اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کی بات ہے بیسیکلی. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اور پرابلم.
تو آپ کے خیال میں یہ سارے کا سارا پولیٹیکل ویل کا معاملہ ہے
اس وقت؟ پولیٹیکل ویل اور نیشنل کمٹمنٹ کی معاملہ آ جاتا ہے. اگر پولیٹیکل ویل ہے اور آپ پروگرامز کو ملک میں قوم کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور سکسیسفلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتے تو اللہ حافظ.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا. آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے وہ اس وقت کہاں ہے, سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں, اور ویل کنٹینیو دا پروگرام دیٹ وے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں اس معاشی بحران کے دوران ملک میں ہونے والی درآمدات شدید متاثر ہوئیں, بینکوں کی طرف سے ایل سیز نہ کھولنے کی وجہ سے درآمد کنندگان کے ہزاروں کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ملک میں سپلائی متاثر ہوئی ہے اور متعدد اجناس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا, جس میں دالوں سے لے کر کوکنگ آئل تک شامل ہیں. پاکستان اپنی دالوں کی ڈیمانڈ کا تقریباً 60% درآمد کرتا ہے, اور ایسے حالات میں جب ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں گزشتہ 5 سال میں 250% بڑھ چکی ہے, دالوں سمیت سبھی درآمدات پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. آج دنیا بھر میں انسانی خوراک میں دالوں کی اہمیت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد انسانوں کی خوراک میں گوشت اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ چنے, مسور, خشک پھلیوں سمیت دیگر دالوں کے فوائد اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا ہے, اور عوام میں یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ دالیں غذائی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ ماحول دوست بھی ہیں, کیونکہ ان کو اگانا کے لیے کھادوں کی ضرورت نہیں پڑتی. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینوں میں یوریا کھاد کا زیادہ استعمال زمینوں کی زرخیزی کم کر رہا ہے. پاکستان کا محکمہ زراعت زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ شو میں آگے چل کر اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی شامل کریں گے. اور اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی سیاست کی. سابق وزیر اعظم عمران خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر الزام درست نہیں ہے کہ ملک میں دہشت گردی میں موجودہ اضافہ ان کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان سے خصوصی انٹرویو میں عمران خان نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں.
پاکستان میں جو ہے اب انتخابات کے لیے مسلسل مطالبہ ہے آپ کا, اور کوشش بھی کریں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کا اصل مقابلہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا؟
دیکھیے اس وقت تو نون لیگ, پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں, تو ظاہر ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے, اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی, اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے اس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ, تو وہ مان گیا ہے ریجیم چینج کا. تو انہوں نے مل کے گرائی تھی, اس کے بعد سب اکٹھے رہے.
جنرل باجوہ آپ ٹی وی پہ آ کے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے, بطور سابق وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے؟
دیکھیں ان کے اوپر بالکل اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے, جس طرح کہ وہ کوئی معیشت کے ایکسپرٹس ہیں, تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا. عوام اور اسٹیبلشمنٹ فیصلے بڑھ گئے ہیں, جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے, وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا, تو اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلے لوگوں کے جو لوگوں کا ایک شک تھا, بلکہ شک بھی نہیں, لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے, تو اس کی وجہ سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے.
موجودہ جو ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آپ کے سیاسی مخالفین تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ ہیں, کیونکہ آپ کے دورے حکومت میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو اب دہشت گردی کی وجہ ہے, درست ہے یہ تاثر؟
دیکھیے یہ بالکل اتنی بے بنیاد چیزیں کہی جا رہی ہیں. میں نے پچھلی یعنی 2021 کی گرمیوں سے میں جنرل باجوہ کو وارن کرتا گیا کہ افغانستان کا جو بھی اب امریکن جب جائیں گے تو پاکستان پہ فال آؤٹ آئے گا اس کا, اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچ گئے, اس سے بھی زیادہ انتہا کی دہشت گردی ہونی تھی اگر وہاں سول وار ہو جاتی افغانستان میں, اور افغان آرمی اگر نہ سرنڈر کرتی اور سول وار ہو جاتی تو اس کے اور زیادہ اثرات آنے تھے پاکستان میں. تو میں تو تب سے تیاری کروا رہا تھا, اور میرے ان کا کام تھا سیکیورٹی جنرل باجوہ کا, ان کو میں کہتا بھی گیا, میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو بتایا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو ہم بالکل یعنی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہم نے کی, ہماری سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے ٹی ٹی پی پاکستان, کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پاکستان آنا تھا, 30-40 ہزار لوگوں نے ان کی فیملیز ملا کے, تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی, اس کے برے اثرات آئیں گے. ہماری گورنمنٹ چلی گئی, انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی, تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا, اور خاص طور پہ پختونخوا کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشت گردی نہ شروع ہو جائے.
کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟
دیکھیں ہم سب کو یہ جہاد کے اندر, یہ جہاد ہے اس وقت, ایک ملک کے اوپر فیشزم امپوز کی جا رہی ہے, کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں میں ہوا ہی نہیں, مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا. میں جنرل باجوہ جنرل مشرف کی میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا, مجھے جیل میں بھی ڈالا 8 دن, لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشس ٹیکٹکس جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے, جس طرح تشدد کیا گیا کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کے, انہوں نے تشدد کیا ہمارے لیڈرز کو, شیخ رشید کو, اس کو اعظم سواتی کو, شہباز گل کو, فواد چودھری کو, اس کے علاوہ صحافیوں سے چور کیا, ارشد شریف کا جو قتل کیا ہے, ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے, ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی, اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس دبائیں اور دھمکائیں, دو طریقے ہیں نا, یا انتشار کی طرف نکل جائیں توڑ پھوڑو, اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق, تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں.
اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا اسی جیل میں رہنا پسند کریں گے جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا؟
دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا، میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری، تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے، اور خاص طور پہ آج کے ماحول کے اندر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جیل میں تو چلا جاؤں گا، کیا یہ اس کا فال آؤٹ گیون کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، کیا یہ برداشت کر لیں گے اس وقت؟ اور مجھے لگ ایسے رہا کہ ان کو صرف اور صرف ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، چاہے جیل میں ڈالو چاہے ڈسکوالیفائی کرو، کیونکہ سب مل کے بھی خوف زدہ ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ سب ہار جائیں گے۔
عمران خان کا تفصیلی انٹرویو آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جلد آج دیکھ سکیں گے ود ان نیکسٹ ٹو آورز۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کی۔ ترکیہ اور شمالی شام میں پیر کو آنے والے زلزلے کے بعد سے اب تک 21,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق کی جا چکی۔ شام کے صوبے ادلب کے لیے اقوام متحدہ کا پہلا امدادی قافلہ ترکی سے شام پہنچا ہے۔ ترکیہ کے جنوبی صوبوں میں زلزلے سے متاثرہ افراد شدید سردی میں عارضی پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ کئی افراد یہ شکایت کر رہے ہیں کہ امدادی ٹیموں کے اہلکاروں کے پاس ملبہ ہٹانے کے لیے درکار مشینری اور تجربہ نہیں ہے۔ ان علاقوں میں زلزلہ متاثرین کی طرف سے ریسکیو کے کام پر عدم اطمینان دیکھنے میں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ترک سروس کے نمائندوں سے بات کرنے والے متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی مدد کو مقامی شہریوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا۔
کورامان مرش بلدیہ کا دفتر بالکل یہاں ہے، میئر کہاں ہے؟ کاش یہ عمارت اس پر گری ہوتی۔ لوگ چار روز سے اپنی جان بچائے جانے کے انتظار میں ہیں۔ میں نے ملبے سے کوئی ایک گھنٹے پہلے آواز سنی تھی، غیر ملکی ٹیمیں ادھر ادھر بیکار گھوم رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ انہیں اوزار اور سامان نہیں دے رہی۔ جو لوگ جانے بچا رہے ہیں وہ مقامی رضاکار ہیں۔
وہ تین روز بعد آئے، کون تین روز تک زندہ رہتا ہے؟ میرا حلق مٹی سے بھرا ہے، میری آنکھوں سے مٹی نہیں نکل رہی، ایسا لگا کہ صرف 10 سیکنڈز ہی ہوئے ہوں۔ میرا سر کنکریوں سے بھرا تھا، میری بہن صوفے کے نیچے تھی، جب وہ باہر نکلے تو بس سب ختم ہو چکا تھا، یہاں کوئی نہیں آیا، نہ حکومت نہ AFAD۔ ٹھیک ہے مدد فوری نہیں آ سکتی تھی، لیکن کیا چند گھنٹوں بعد بھی نہیں آ سکتی تھی؟ جن لوگوں کے گھر تباہ نہیں ہوئے انہوں نے ہماری مدد کی۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے زرعی شعبے کی، جو حال ہی میں سیلاب سے بھی شدید متاثر ہوا۔ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے محکمہ زراعت نے فصلوں میں کھاد کے متوازن استعمال کے لیے کھاد حساب کے نام سے ایک ایپ لانچ کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر فصل کے لیے موزوں کھاد مارکیٹ میں دستیاب ہے، لیکن کسانوں کی بڑی تعداد تمام فصلوں کے لیے صرف یوریا کا استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے زرعی زمینوں کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے۔ یہ ایپ کسانوں کو بتائے گی کہ کس فصل کو کون سی کھاد چاہیے اور ان کے بجٹ کے مطابق انہیں شیڈیول بھی تیار کر کے دے گی۔ لیکن کسانوں کے لیے اس ٹیکنالوجی تک رسائی کس قدر ممکن ہے، جاننے کی کوشش کی لاہور سے سمن خان نے۔
کھیتوں میں یہ سرسبز فصلیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کسانوں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی ہوگی اور ان کی بہتر نشو نما کے لیے پانی اور خوراک سب بہتر مقدار میں دی ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف خوراک یعنی کھاد دینا ہی کافی نہیں، بلکہ کس مقدار میں اور کھاد کی کون سی قسم دینی ہے یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے کسان کاشتکاری کے اس اہم پہلو سے یا تو ناواقف ہیں یا پھر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ محمد امین کی مثال ہی لیجئے، ان کے اباؤ اجداد ایک عرصے سے زراعت کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے برکی میں وہ 22 ایکڑ رقبے پر چاول، گندم، برسین، مکئی کاشت کرتے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے اپنی فصلوں میں کھاد صرف یوریا استعمال کرتے آئے ہیں۔
ہم اس میں ایک بوری ڈی اے پی نیچے،
ایک کلے میں ڈی اے پی بوری نیچے ڈالتے ہیں، ایک بوری یوریا ڈالتے ہیں۔ آتے ہیں ہمارے پاس افسر، بتاتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ہی ڈالتے ہیں۔ ہم نے کبھی منافع پر دھیان نہیں دیا، بس اپنا حساب آسان لگتا ہے۔
محمد امین کی طرح محمد عظیم بھی فصلوں کی پیداوار میں کھادوں کی اہمیت سے ناواقف تھے، لیکن اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ یوریا تمام کھادوں کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ فصل کا قد بڑا اور رنگ گہرا چاہیے تو نائٹروجن استعمال کرنی ہوگی، جڑوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے پوٹاش ضروری ہیں۔
اسلے طریقہ کار سارے والد اور دادا جی.
ہمیں پتا ہے کہ یہ کھادے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں کہ کبھی اس بارے سوچا ہی نہیں. تو محکمہ زراعت والوں نے اب بتایا ہے کہ بجٹ کی فکر نہ کریں, کھاد حساب ایپ استعمال کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز سیکھنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے, لیکن اب سوچتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر اب بھی نہ سیکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے.
آنے والے ٹائم سے زیادہ پتہ چل جائے گا.
کسانوں کی مشکلات کے حل کے لیے ادارہ برائے تحقیق زرخیزی زمین پنجاب نے 2022 میں کھاد حساب نامی ایپ متعارف کروائی, جس میں کسان صرف اپنا بجٹ اور زمین کا رقبہ لکھے گا اور کپاس, گندم, چاول, باجرہ, کماد جیسی 44 فصلوں کے اعتبار سے کھادوں کی تقسیم اس کے سامنے آ جائے گی.
زمیندار اس کے اوپر جو ہے باوجود ہماری میڈیا کمپینز کے, دوسری ایڈوائزری کے, وہ نہیں آ رہا تھا. تو مین فیکٹر ہمیں پتہ چلا کہ یہ فارمر کا بجٹ ہے. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم ڈالتے نہیں تھے, اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہم ڈال رہے تھے. زمیندار کو جو آڑتیا کہتا تھا کہ یہ کھاد لے جاؤ, وہ لا کے ڈال دیتا تھا. تو اس لیے ہماری زمینوں کی جو اسٹیگنٹ ییلڈ تھیں یا ڈیکریز ییلڈ تھیں, یہ الارمنگ سچویشن تھی, کیونکہ یہ ڈائریکٹ فوڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے.
ماہرین زراعت کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انکار ممکن نہیں, لیکن کھاد حساب یا کسی بھی ٹیکنالوجی کی کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب کسان تک صحیح معنوں میں اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا.
جتنی بھی ایسی ایپس ہیں جو بنی اور ختم ہو گئیں, وہ اسی لیے ختم ہو گئیں کہ وہ ایک دفعہ آئیں, یوزر نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا, دو دفعہ یوز کیا, اور اس کی یوٹیلیٹی اس کو محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے. تو وہی ایپ کامیاب ہوگی جس میں کسان یا کوئی بھی جو اس کا بینیفیشری ہے اس کو فائدہ ہو.
ڈیجیٹل دور ہے, حکومت کو چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہے نا, اسی طرح اس ایپ کے متعلق بھی لوگوں کو انفارمیشن دیں. یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ ہم نے یہ ایپ کے لیے سہولیات دی ہیں, جس طرح وہ دوسرے ایڈ چلاتے ہیں, اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ بھی جو ان کے لیے فائدہ مند ہے کسانوں کے لیے, اس کے بھی ایڈ چلوا کے آگاہی فراہم کریں.
ماہرین کے مطابق کھاد کے استعمال سے کسی بھی فصل کی حتمی پیداوار 30-35% زیادہ ہوتی ہے, اور کسان اگر زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دے تو ان کی پیداوار اور بھی بہتر ہو جائے گی. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور, اور ملواتے ہیں لاہور کے وسیم ارشد سے, جو پیشے کے اعتبار سے تو ٹریفک وارڈن ہے لیکن باڈی بلڈنگ کے شوق نے انہیں مسٹر لاہور کا اعزاز دلوایا. گرمی, دھوپ, بارش اور سخت موسم میں سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے فرائض انجام دینے والے وسیم مسٹر لاہور کیسے بنے, جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
جس بندے کا جو پیشن ہے وہ اس کو بٹن نہیں لگتا, تو جو آپ کام انجوائے کرتے ہیں وہ تو آپ خوشی سے کریں گے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسس کرتا ہوں, اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد. باڈی بلڈنگ تو میں اپنے کالج لائف سے میں نے اسٹارٹ کر دی, کیونکہ میں اسکنی تھا, تو ذرا میرے مسل ڈیولپ ہو جائیں, بڑا ہو, یونیفارم پہنا اچھا لگے, کپڑے پہنے ہوں وہ اچھے لگیں. تو پھر اس کے بعد جب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تو پھر میں نے اپنی فائنینشیل کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے, ارننگ کرنے کے لیے جابز آئیں, اس میں میں نے اپلائی کیا, تو میں ایز اے ٹریفک وارڈن اس میں سلیکٹ ہو گیا. میں نے جاب کرنا اسٹارٹ کر دی. باڈی بلڈنگ پہلے سے کر رہا تھا, میرا شوق تھا, ساتھ ساتھ میں نے اس کو بھی کیری آن رکھا. جاب ایسی ہے کہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پرفارم کرنا بندہ تھک جاتا ہے, پھر انوائرمنٹ پورا گرمی, سردی, بارش, طوفان, آپ نے اپنے اوپر برداشت کرنا ہے. لیکن وہ جب آپ کا کوئی پیشن ہو, آپ نے گول سیٹ کیا ہو, تو پھر آپ کو پین تو لینی پڑتی ہے, ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر میری سیکنڈ جاب ہو تو میں صبح کے ٹائم پہ ایکسس کرتا ہوں, اگر فرسٹ ہو تو پھر جاب کے بعد شام کے ٹائم پہ, جیسے یہاں پہ ہوں, بائی فورس میں کر رہا ہوں نا, تو مجھے بائی فورس کروا رہا ہے, بائی آرڈر کروا رہا ہے, تو پھر ایسا مائنڈ میں آئے گا کہ یار نہیں, میں آج نہیں کروں گا, یار میں تھک گیا ہوں. تو اگر میں اپنے پیشن سے کر رہا ہوں نا, پھر میں ایسا نہیں سوچوں گا کہ میں تھک گیا ہوں. میں اگر 20 گھنٹے بھی کر کے آؤں گا نا, تو میں کہوں گا نہیں یار, ایکسرسائز میں نے کرنی ہے, پھر رات کو 12 بجے کروں. تو میرا ایم تھا کہ میں مسٹر لاہور تو بنوں نا ایٹ لیسٹ. پھر اس کے لیے میں نے پورا سال اٹمپٹ کی, ہارڈ ورک کیا, تو اللہ پاک نے نوازا مجھے, اور اس دفعہ میں نے ٹائٹل ون کر لیا. آگے میرا پلان ہے کہ میں مسٹر پنجاب کے لیے کھیلوں. جس میں پاکستان کے لیے کھیلوں, اس کے لیے میں ایفرٹ کروں گا. اس کے لیے دیکھیں مجھے ایک سال لگتا ہے, دو سال لگتا ہے, کتنے سال لگتے ہیں. میرا اگلا نیکسٹ اسٹیپ وہی ہے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.